السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن جمعه د 1440 هجری المریز کال د کپ یاهود د میاشتې 15 د 2018 میلادي کال د مارچ شپږمه ده پایلې د سات په خبرونه کو د طالبانو حکومت ماليزیا له صدر اعظم داتو محمد انور ابراهیم سره د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ټلیفوني خبرو خبر ورکوي په هغه خبر پانه کې چې د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پانه کې خبره کړې ویل شوې چې د ماليزیا صدر اعظم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي وضعیت په اړه خوشحالي څرګنده کړه او هیله یې وښوده چې دغه کړکېچ د خبرو اترو له لارې حل شي د خبر پانې له مخې هغه ویلي چې ماليزیا هڅه کوي چې له دواړو لورو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي د خبر پانې له مخې د طالبانو د حکومت پر دریځ ټینګار وشو او ویل شوي چې دوی د تفاهم او خبرو له لارې د مشکلاتو پر حل باور لري خو د تیری په صورت کې له خپلې خاورې او لسخه دفاع خپل مشروع حق بولي د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې شخړې هغه مهال پیل شو چې پاکستان تیر اونۍ پر افغانستان هوایي بریدونه وکړل او طالبانو هم په وړاندې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورو اټکل کړی دی د ادارې د پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي چې د غور سرپل بلخ سمنګان بغلان کندوز تخار بدخشان نورستان کونړ لغمان کاپیسا پنجشیر او پروان ولایتونو په مختلفو برخو کې د باران اندازه د 15 ملي متر او د واورې کچه له 15 سانتي متر پورې اټکل شوې ده همدارنګه د سالنګونو په ګډون په مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د پیښېدو اټکل شته چې د سرعت کچه په بیلابیلو سیمو کې په ساعت کې له 50 متر پورې اټکل کیږي د دې ادارې په وینا د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې بیا د سیلابونو د راوتو اټکل کیږي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان له زندانونو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شول د وزارت د پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه کډوال چې له یوې ورځې نه نیولې تر 2 میاشتو پورې په بند کې تیره کړي د کندهار د سپین بولډک د لیکت په امیریت کې تر ثبت او د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول د وزارتونه هم د پاکستان له زندانونو د 15 افغان کډوالو د خوشی کېدو او هیواد د استنیدو خبر ورکړی وو پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړی او په ټولو ایالتونو کې په تیره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پنځشنبه په ورځ ویل چې هیواد د هر ډول احتمالي ځمکني یرغل لپاره چمتو دی او زیاته کړه چې داسې یو اقدام به د اسلامي جمهوریت د دښمنانو لپاره د ده په خبره ناورین وي په داسې حال کې چې متحده ایالات او اسرائیل پر ایران خپلو بریدونو ته دوام ورکوي عراقچی امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز ته وویل موږ د هغوی انتظار باسو او زیاته کړه موږ ډاټه یو چې له هغوی سره مقابله کولی شو او دا به د هغوی لپاره یو لوی ناورین وي تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ وویل چې پر ایران د کورډ ډلو د برید ملاتړ کوي ترامپ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې وویل زه فکر کوم دا ډیره ښه ده چې هغوی غواړي دا کار وکړي زه په بشپړ توګه ملاتړ کوم خو نوموړي په دې اړه چې آیا متحده ایالاتونو د کورډ ډلو د برید لپاره مرسته یا هوایي پوښښ چمتو کړی له څه ویلو ډډه وکړه یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره کړل چې د ایرانی کوردانو ملیشي ځواک په وروستیو ورځو کې له متحدو ایالاتونو سره په دې اړه چې څنګه او آیا کولی شي د ایران په لویدیځو سیمو کې د اسلامي جمهوریت پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي مشورې کړي دي د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په دوهمه نیمه پای لوبه کې پرون پنځشنبه هند انګلستان ته د وومنډو په توپیر ماته ورکړه او پای لوبه ته ووت هن لومړی بیټینګ وکړه او د 245 منډو هدف ټاکلې و چې انګلستان د اولو بغاړو په سوځیدو په شلو او ورونو کې 246 منډې وکړې د دغه جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې چې د چهارشنبه په ورځ د نیوزیلند او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ تر سره شو نیوزیلند په 2 وکټو وګټل او پای لوبه ته لار پیدا کړه د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام پای لوبه به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د مارچ په 8 تر سره شي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو ادارې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو دوام په افغانستان کې په لږونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای کړي او همې اړو کسانو ته د مرستندوی ادارو له لوري د خوراکي موادو د مرستو رسول ټکنی کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 15مه په یو راپور کې وویل چې دغه شخړو په ځانګړې توګه د افغانستان لس ولایتونه ډېر اغیزمن کړي دي. او چا کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه یاد کړي چې په وینا د فبروري میاشتې له شپږویشتمې نه د مارچ تر درېمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو شخړو له امله ډېر اغېزمن شوي. د مارچ تر څلورمې پورې په دغو شخړو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر 450 او د ټپیانو 109 ښودل شوی دی. د راپور له مخې بشري مرستندوی ټولنې اټکل کوي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نښتو له امله نږدې 14,500 کورنۍ په خوست، کونړ، ننګرهار، پکتیکا، پکتیا او نورستان کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په ختیځو ولایتونو کې د 2015 کال د اګست د 1 زلزلې له امله له مخکې بې ځایه شوي وزره کورنۍ لا هم له خپلو اصلي مینو لرې ژوند کوي چې په دې توګه په دې سیمو کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر شاوخوا 3,300 ته چې ټول ټال شاوخوا 103,590 کسان کېږي رسېږي. د یو چا په وینا د مارچ تر څلورمې پورې په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې نښتې روانې وې. د ننګرهار او کونړ ولایتونو دو اوسیدونکو دریا خان او عطا خان د روانو نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غوا نه چې اوانونه راتلل، توپونه راتلل، هغه ټول په کلي، په منطقه، بانډه، په دې کې لګېدل. خلکو مالونه تلفات شو، کورونه تلفات شو، موږ مجبور شو چې په نیمه شپه راووتلو. دا خلک راغله څوک په یو کلي بل کلي
دیرا وته روز دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع وسو، توپونه دا شروع وسوله چې د کورو شاوخوا توپونه لګیدل او مالونه مالونه هم سره وګستل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویل چې د پاکستان له لوري په هوایي بریدونو کې د روغتیایي مرکزونو او د بشر پالنې د ځایونو په ګډون ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو له امله چې پرې وونه یوختې په افغانستان کې په لږونو زره نور کسان چې د خوړو له پلوه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو مسو پر مرستو متکي وو، له خوراکي مرستو بې برخې شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د شخړو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستندوی ماسې اړ شوي چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو چارې وځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې دغه کړکېچ په افغانستان کې چې له مخکې له بشري سخت حالت سره مخامخ دی، وضعیت په ځانګړي ډول ډیورند کرښې ته نږدې سیمو کې نور هم سخت کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویل چې د بیړنیو خوراکي مرستو د ویش زندول بنګدې 1,600,000 کسان اغیزمن کړي او زیاته کړي چې هوایي بریدونو او ځمکنیو نښتو د نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار، هلمند او زابل ولایتونو شپږ څلوېښت ولسوالۍ اغیزمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویل چې اړ شوي چې په لنډمهاله توګه بیړنۍ مرستې، ټولنیز ملاتړ، د ښوونځیو، د خوړو او د معیشتي فعالیتونو چارې وځنډوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په داسې حال کې چې د اغیزمنو ولایتونو لږ تر لږه څلورې د روان بشري ناوړه وضعیت له امله د خوارځواکۍ له بحراني کچې سره مخامخ و، لیدل کېږي چې په نښتو کې ښکېلو څه باندې نیمایي ولسوالیو کې لوږه بیړنۍ حد ته رسېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو شخړو تیرونه یو ځل بیا هغه مهال زور واخیست چې پاکستان پر افغانستان هوایی بریدونه ترسره کړل چې د طالبانو حکومت هم په وړاندې غچ اخیستونکو بریدونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې نښې نه لیدل کېږي چې دغه شخړې به کله پای ته ورسېږي، خو د ترکیې په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د خبرو له لارې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره مرستې ته چمتو دي. ازادي رادیو او ریاو د خبرونه په پاتې برخه کې زموږ همکار اسد الله لودین سره پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام یو شمېر عام خلک زیانمن او بې ځای کړي.
د اخوانه کوم غرازی دغه توغندی دغه ټول په عام خلکو باندې لګیږي، دغه کلی خلک ټول کړه شوی دي، د سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
لبریدون سره همحاله پاکستان کې پر افغان کډوالو نوی فشارونه زیات شوی دي. د دې جزئیات هم درته لرو. پر ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه دوام لري. د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی؟
د وخت مدیریت زکه چې څنګه وخت مدیریت کیږي دا غن ورسته بیا د کارونو مدیریت زکه یعنی کم کار لمړی تر سره کیږي کم کار دوهم تر سره کیږي پلان گزاري باید ورته وشي
او پکتیا کې ځوانان د مرستو پر ځای د کار غوښتنه لري
سپینګری خاصه کار نشي کولای ځوانان ټول بیکاره دي یما خپل یو زوی په قشاقي باندې یران تطللې ده اوس ورته پریشانم یو ډیر
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ رازو د خبرونې د سر راپورته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایی او ځمکنۍ نښتې یوه اونۍ پوره شوه او نن هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو ادعاوې کړي او په دې نښتو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم خپرې شوې دي د خوست کندهار ننګرهار او پکتیکا ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي او ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي تفصیل فیروزی عزیزی ناورو
د افغانستان یو شمیر ولایتونو په ځنګړي ډول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نږدې سیمو کې نن پنجشنبه د هود په 14مه د اتمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په شپه او ورځې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په غبرګون کې پنجشنبه د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د غزبان په نوم د پاکستان اف سی ځواکونو په عمومي قومندانۍ هوایی بریدونه کړي دي د دې وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات د کندهار ننګرهار کونړ نورستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته تر سره سول
بیا د بریدون کې چې د دښمن دی کومندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیا په نخښ ول لسګونه اف سی عسکر مړه او ژوبل دي او ودانۍ ته هم درون ځان اوښته دي هم دا ډول په تیرو سلر وشتو ساتونو کې په پاکستانی پوځیانو ګڼ انتقامی بریدون تر سره شوی
خغلی نصرت ادا وکړه چې په دې سلر وشتو ساتونو کې د پاکستانی ځواکونو دولس پوستي او قرارګاوی لمن جوړل شوی یو چل وختنه پاکستانی ځواکونو وزل شوی او 15 دیرستانه ټپیان دي او په خبره د پاکستانی ځواکونو درې کشفی او ډرون الوتکې هم رانسکورې کړل شوې دي بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تر د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وزل شوي 406 نوي ټپیان شوي او د طالبانو 206 پوستې ویجاړې شوي او په ټوکو یې په ټول افغانستان کې شپږ 500 ځایونه په اغیزمنه توګه د حواله لارې په نښه شوي دي خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا معلومات رد او پروپاګاندي بولي صدیق الله نصرت وویل چې تیرو څلورو ساعتونو کې د دوی درې طالبان وزل شوي او ونو ټپیان دي خو په خبره یې په دې موده کې یو شمیر عام افغانان وزل او ټپیان شوي خو د کره شمیر په اړه یې څونه ویل ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسي تاییدولای په ورته وخت کې په ختیځ زون کې د طالبانو حکومت یو استخباراتي مسول چې نه یې غوښتل نو میراپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه مازدیګر راهیسې د ننګرهار په لالپورې او کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوانونه ویشتل شوي چې په خبره یې په لالپورې کې ملکیانو تمرکز لاړولې او په دې ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل شوي دي دغه شان د خوست ولایت د علیشیرو او ځاځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د چهارشنبه ورځې ناوخته راهیسې د ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو باندې د پاکستان لخوا بشمیره توغندي توغول شوي او لا هم دوام لري چې ډیری خلک یې له سیمو کډه کېدو ته اړیستلې دي د علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي نور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د علیشیرو ولسوالۍ مربوط د ډبګي سیمه کې د توغندیز بریدونه دوام لري د سیمې خلکو ټول خپل کورونه پرېښي دلته تقریبا درې کلی اوسیږي نو د اخوانه چې کوم غرض یې دغه توغندي
دغه ټول په عامو خلکو باندې لګیږي. دغه کلی خلک ټول کړه شوي دي، دوی سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. څوک چې د ځنه شاته تللی دي یا ځایونه نه لري او ځنه بیا د لارې د تګ مصارف نه لري، اړوندو بنسټونه دا غواړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسیدونکي محمد الله هم وویل د کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړه. وی ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبې د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستاني جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباري کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستاني ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړې چې ځینې یې په کیټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلې دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبري اعلان ته وویل چې دواړه خواوې باید سر تر سره تاوتریخوالی ودروي او د ملکی وګړو ساتنه وکړي، ځکه په خبره یې دین خطو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر آسم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله د جګړې په دوام ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان له شخړو سره هم مهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړی تنګ شوه. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالاتم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو او گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راوړئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړي دا روزګارم دا دکانونه هم دي، د خلکو کارخانه دي، د خلکو پلازی دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځ ز منګه سوداګان نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راو بس او دلته دی ورځ مهاجرین د سوالا نسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاوډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته. خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې لته رو څوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمیر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې دا، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونه خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورټ او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داس حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ترامپ د جنگي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و، خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سروره اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوری پلاوی سناتور رند پال خوا شوی وو. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریز کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې. او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلوده چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوني او زمن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوری پلاوی مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام د غوړندیز غیر قانوني وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپور نه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوې لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پوهیږي. نن په دې راپور کې د تکتنه شوی چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي حمید الله چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپل خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیله امیدونه مې لرل چې زه ماستری وایم، ما همدارنګه هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړل. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
پس نه ماندین نه کارایم بخاطر
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزورې هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوي هم شته چې دې دوه سره یو ځای هم ځینو ځانته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپل بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخیو شمیر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمی، په منظم ډول تر سره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله زهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید تر ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، بیا هغه بعد به خپل کار باندې پیل کړي، عمل به کوي، اقدام به کوي، او څلورم بیا کنټرول دته به ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی وو، اورګنایز کړی وو، لیډ کړی مې وو، دا په دې مطابق روان یم، کوم څه زه رسیدلې یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کې دی بولي زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاون کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
ازادي راديو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدود تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یو نوی مرکه ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو؟
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ زاد با سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی وم. بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل کچردي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود وه. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کلې چا خبره اته شپېته او اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلی.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چاګي کې ګزارګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د ښکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاګي ده،
هغه هم د کابل چاګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټوله نور ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه درته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه او درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه لاودین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي کنه؟ دا به وروسته راته ووایاست. لغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس وویلې؟
خو زه چې لنډې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولېږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه رازده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډېر څه در زده کړل؟
بل چا چاپیریال و بل محیط و ما د خپل کلی و کور دیر دستور زده کرد چه ده کابل سره و چه توپیرونه در لول دل اگر روابط چه په کابل که و علتنه و تر دیر و باز ما بسنفیان و په دیر خاطر چه ما پتلون آغسته ما تا ده کابله خطاب که و تر اوه چه زن ده کمیس پرتوک سره عادت شد او دولسم نه چه خلاصو ما په دیار لسه و سالور پنجوش کال که په زمی که ما ده پوانتون تا ده شامل ایدو از موینه تیره کرد چه ادبیات پوانزی تخ کامیاب سوم سالور کاله می ده لیسانس داوی موده ونی ولا روز تلاغه چه زه فارغ سوم از ده دوخان دار العالمین که چه ده خارت منز که و علت خون که مقرر سوم روز تلاغه بیا ما یا ورکای یا لوی امتیان ده کانکور تیر که چه ده کادر علمی لپاره امتیان اخیستل که ده بیا دیار لسوا و شپیتم کال پا جلی که زد کادر علمی که
ده پوانتون قبل پوانتون
و من السوما او ده تدریس چار رالغارش و دیاغه پا ترس که بیا ما پا دیار لسوا و شپک شپیتم کال که ده دیر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارکون لانده ما خپل ماستری دفاع کرد دیار لسوا و شپک شپیتم کال وو رای بودم داده ما ده زکر و لنگ معلومات
درخم زکر مطولی تقریبا پا افغانستان که وی
مطولی پا افغانستان که البته چه ما ده پیشدی لپاره دریزه لکاندید سو مگر لبدا مرغا چه وقت سیاسین و یا نگوکتن یا ارسون در چه دیدم یا لقدر لوله خواه اونه توانیدم چه لارسون بحرا و اغلق ده پیشدی زکر پا افغانستان که نوی او اغلق پا رقم زل غور زکر و نقادی سو ما
وستا سو په بهر کې اوسې ده هم راته وایست په کوم ځای کې اوسېږي
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کال کې چې دنمارک کې
ډېر الله بهان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته وایست څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تاګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي
البته زغا تاثیرات خواله او خواله د ډېر د فولکلور تاثیرات وو په ما باندې مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لاندې باندې پیږي او لاندې وایي په ویر کې په خوشحالۍ کې په اتن کې په شخصي ناسو کې زه به اومه د لسو کلو یا تو کلو دومره به اومه چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناست وم او تلمه وطن ته کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پېشلدې چې دا څلور درې شروع سي یو کله یې راځي کریمداد نومېږي د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چه تروس همین پیاد ده
چنگه واقع لنده ای؟
آلتا یو کروانده و ده کروانده پا سر پوله و پا ده پوله و جلی ولاره و منز که و عدیم اویلی وی پور لیلا گوره چل منز که قبول مکه تور اربل پا خارو بدینه بیا چه زکلی تلارم و لگ ده خلق سر بلد سوم و بیا می رو رو ده فلکلوری که برخه نورم قوی سو این لنده وی و دینه دی اتن ناری وی چه پا اتنونو که با زلمیانو اتن کاو البته آلتا دا چلور داری چی دی چه یو دادل دا بلا صدمرده دا بل توکرک دا بل اخچای دا هر دره زان تا جلا اتن لری دی عرکاتو دی اغسندری چی دوی پا اتن پیجریان که وایی ده دیو تاثیرات و او راغلو دی ادبیات و مسئله تا اغا دینه نپا کور که لمان مشران لالا لالاگان چی و دی اغوی تاثیر پا ما دیر و
اتسو که اینو مخلی لطفا اوریدون کتا
زموگا مشر لالا زما البته اولین اون کی چی و پا کور که مور و پلار و چلا که اونه کولا دیخو می سواد ندر لوت و پلار می دیر زلی تینگار که و مکتبی خودل خوب عملی دول زموگل مرانه نه یوازې زما بلکې د ټولي کورنۍ او بیا الله د ټول کلی د مراد خان د ماشومان او استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلي ماشومان به راتله د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د مالالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کې وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دائم به یې هڅول ما چې زه مطالعه وکم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کوه او پاتې ډېر خوند راکوه بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړل بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولی چې موږ سره و نه خیسته کې د ما څه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمار نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه دایراتهی کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې وه ورا دریش په مخ کې لو واده مونږ یو لاس پینځه لاس نفر زلمیان راغلی وو چې یو د مونږ یو هم سنفای هلته خپل وی و او لږه جای مونږ دوی ته ورا راوستي وه هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي اغه وو صحن ز کولای سم زمزمای کوم او تاثیرات ډیر زیات وو بیا په کلی کې هم دغه څه چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به دغه سندره هم ویل کېږي دغه تن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېږي خو وروسته بیا ما البته په خپل د چې زه علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما لنده یو کار کاو لنده یو می اوریدلی دا ونی ټولولی خو له بعد مرغه چې هغه د ټوپکین اورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې هغه ټول لاس اوتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خو ده ما دا 15 کال چې زه دلته په دنمارک یم ما تر اوسه 15 د لنده یو ټول کې ټولې کړی او خبرې کړې دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه څه په دې پلانګه یو په اول کتاب کې چې ما د تخپري کړی البته ما ډېر فشار په تیرنی ز برخه راوستې ده د لنډې ټول هغه ټول کې ټول کې چې په افغانستان کې د نننه او له افغانستان د باندې چاپ شوی دي او ما ته معلومه وي هغه ټول معرفي کړی دي او اوس هم چې څه یې ورته د لنډې ټول را پیدا شي په شکل د اشکال یې پیدا کوم او په غیر څه لیکم او بیلګې تر اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوې هغه مور ږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ ږدم 15 ټولګې ما خبرې کړې څوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی کداس یو شعر راته وایست بهان صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایي دا پکې ښکاروي جوت وي پکې
دا غاس شي مز ګومان کوم چې دا وطن زتا ست پیدا کړی سم ته دا کړه د ما دوی شری ټول کې تر اوسه آنلاین شری ډیری دی خو چاپی دوی دی مرور هم ځکه البته دغه ټول کې نو ما ناری بلی فصلونه او مرور هم ځکه یې شو چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډیر وګدله دا برا لاند کو مرور هم ځکه هغه چاپ سوی په کابل کې او یو ټولګه ما په دې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړ چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي نظم درنه نظم کې مې سر لاړ شي ته دی اوخکی پاکی کربیا وخانده. زد دوار سترگو او یوی خبری تم کرمه. هر چران پاتی خی تم کرمه. داسی زایی کرم لکه غرد پوری کلیمو. پاتی بایم سترگو تا دی هرستا خبری تا. لاری دی گدر کلی چی ووی خپل سیالی تا. وارم هماغا او ووس بیا وایم. دنگ دیوی لونگ دیوی.
مننه بهان صاحب کور مو ودان
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبغالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایست چې شیر تاسو څو وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی تمو لمړی ځل تاګراتک پایل شو کوروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمی توپ دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی ولیکل شوې دي
ما لمړی شیرونه د پانتون دوره کې پایل کړل چې کله راغلم د نرخ لسینه فارغ شوم د اصول له مخې زه د لیلیه مستحق وګڼل شوم چې د اطراف نه فارغ وم نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و ما لومړی شعر په دیارلس او شپږ پنځوسم کال کې هلته لیکلی
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو دا شعر چې مال تاسو باور دا آزاد شعرو
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینی استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه بند او که مخافرات او که خو زمان لومنه نه شیر آزاد شیر بود او روستا بیا دغس پر مخ لارو او بیا یو چه موده چیزه پر ماسکاو که تم اومد جون نکاوه التا چا دسته پیغورگویا را توی ویلی چه دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسی کولای بیا ما دغه د لارې جریان چې اصل وان څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم تون چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لري کړه اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی دی یا په آنلاین باندې پیدا کیږي دغه کتاب په آخر کې د ما ور واچول دا قصیده نور دفعه دی ما شایدی گده وده لخو دیره برخه ازاد شایدی ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدین مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپی دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پینځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وایي اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي دا شمیر څو ته رسیږي؟
شمیر بیا د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلفو سایتونو خبره کړې زه کې د ماده کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به د ټول فتوا وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو څه لري چې تاسو خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرستی یا څوک به دفاع وکړي نو دا مهم ما ته پوه دي البته مهم زه نسم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي هغه دي سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې ته وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دا ټول دي چې ما یاد کړی غشیرونو په دغه نوې کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړي ټولګي راوړي دي دغه آنلاین کړو سابلیکونه دادی ما د شیری کولګو سابلیکونه د باران سیوري یو ځل مې د لاس ورغوه یو ګوره راشه چې سترګې مې لمده کې نه راټولې کړم موري مننه چې دې دې کړم دا څلور کولګي ما په دې یو شیری کولګه کې د چاپ لپاره راوستي او دغه نوم کې کول ز کور کې نه یم بار مراله دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زه باید تاسو ته ارزو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړي تاسو دې هم د روسه لیک د لاندې یو مسټول ستونزه چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لاندې زه چې راکولم دا کوم کې کدې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا درې کولگی خبری سوی دوی کولگی دیا چې دی آغا جلا دی چه مثلا یوه کولگی کرونا تا وقت سوی دا او یوه چه اغا تا نوان ورکره کرونایی لنده او یوه کولگی دا چو کالا مخی چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول په دې ظلم سره چې علاړی وسم روانه ده ماجرین را ایستل دغه چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړی ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کوم سوي دي هغه نش بیا را ټول کړی دی او کتابي باندې ور کړی ده یو نومیږي د تعظیم دیوا او د نام نوی نسل روزنه او دغه څه نور هغه دي ځینې مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ او دونه نوم ورکړی بلته د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې ټوکه چاپ دي او څلورم ټوکه کار روان دی. په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپل استاد ژوندۍ فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دي یا د استادان می دي چې ما په پرورش کې رول لرلای ده او یا د نوی نسل د دوی آثار او افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغو باندې مې لیکلي او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نه شته او یا د ما صنفیان او یا مې د عبدالوره خلک وی یا ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. داسې نور دوستان کولای شي چې البته یو پیښې نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څرګندې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خبرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې. نور مې ورکړې د جنو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورنغاړلې.
ډیر زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په د لند امریکا کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله د امریکا په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راتوایاست چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو.
سلام ده زبر دا شعر دا پیدا کما الوازه دا شعر بل یاد از توای موسلا پیاس لا فرخونده چې کله هو جل او وی وس وځه ولا غیر ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې دین خلک غته لندکای هم وای دا شعر مته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ نه درسی کنه دا غدی وجنی می وهینه سوځوی می خلاصولای نشی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د ازادۍ میلمه
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکي په کې زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکی نه دنیا خادز نه خادیم د چمه وسونو سکا ما وی سبتا تیار یم دا فکر چر تکړې صبح مد چا اولاد يم تیرا شيږي کې مې واخلې زه مهاغه پرزاد يم پلر مال منو ورکو یو دعا يم خوشباد يم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اسخ کارو تاوزا اسخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا